السلام علیکم او سهار په خیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پیلېږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی بدخشان ته د مرستو رسولو پروسه وځنډوله. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې په ډنډې پټان ولسوالۍ کې پاکستاني ملیشي د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې جنګیږي. نن دوشنبه ده، د وږي اسمبلۍ 23مه د سپتمبر 14مه. په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس خبرونه. د افغانستان پوځ وایي په اورزګان ولایت کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل سوي او په کندهار کې 2 حلقې ماینونه کشف سوي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د بروکسل کانفرنس لپاره د کابل لخوا له ورکړل سوي مهالویش سره موافق دی. 15 کډوال چې ویل کېږي نیمایي ماشومان و په سمندر کې ډوب سول. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی بدخشان ولایت ته د مرستو د موادو رسول وځنډول. نامعلومو وسلوالو د جمعې په ورځ د ډبلیو ایف پی پر 15 لاریو په داسې حال کې حمله وکړه چې د بدخشان د لرې پرتو سیمو خلکو ته د خوړو د موادو له رسولو وروسته د دې ولایت مرکز فیض آباد ته ستنېدلې. تفصیل په همدې خبري مجله کې. د افغانستان پوځ وایي په اورزګان ولایت کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل سوي او په کندهار کې 2 حلقې ماینونه شنډ کړل سوي دي. د 215 اتل قل اردو مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې ویلي چې د اورزګان ولایت په دیراوت ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 15 سختریزه وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. په اعلامیه کې راغلي چې د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د تصفیوي عملیاتو په بهیر کې 2 حلقې ماینونه کشف او شنډ کړل سوي دي. سرچینه وایي چې یو دولت ضد وسلوال په زابل کې د هغه ماین په چاودنې کې وژل سوی او بل ټپي دی چې غوښتل یې ترې یوه پله لاندې ځای پر ځای کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د بروکسل کانفرنس لپاره د کابل لخوا له ورکړل سوي مهلت سره موافق دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیال فیلډمن پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي چې په بروکسل کې د کانفرنس د 2014 میلادي کال په وروستیو کې په پام کې دی او افغانستان به یې هم د اجنډا په سر کې شامله موضوع وي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړو مشرانو د ورسا پر کانفرنس هم خبرې وکړې چې په راتلونکي کې جوړیږي. څلور دیش کډول چې ویل کېږي نیمایي ماشومان و پرون د یونان یو ټاپو ته نږدې هغه وخت مړه سول چې کښتۍ په سمندر کې ډوبه سوه. د یونان په فارماکونیسی ټاپو کې د نوموړې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي، خو د یونان د ساحلي ساتونکو د ادارې یو ویاند ویلي چې څلور ډوب سوي ماشومان نوي زیږېدلي وه او په نورو کې 15 نجونې او 15 هلکان وه. جرمنی دغه هیواد ته د کډوالو د ورتګ د محدودولو لپاره له اتریش سره پر خپله پوله د کنټرول نوي اقدامات وضع کړل. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزری پرون وویل د دې تلاشي او کنټرول هدف جرمنی ته د کډوالو د اوسنۍ ور روانې جوپې محدودول او وروسته له دې چې جرمنی ته داخل سول په منظم ډول طی مراحل کول دي. دوول د دغو اقداماتو له کبله شاید د ریل ګاډو خدمات هم له خنډ او ځنډ سره مخامخ سي. وړ مرسته باندې 13,000 کډوال او پناه غوښتونکي د جرمني مونشن ښار ته ورسېدل. جرمني اټکل کوي چې 60 کال به 8,000 کډوال ورسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به سوریې ته د پوځي تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکړي. لاوروف له یوه روسي ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې له دمشق سره د مسکو د پوځي تخنیکي همکاریو هدف د تروریزم په وړاندې د مقاومت ملاتړ دی. لاوروف وویل سوریې ته استول سوي تجهیزات پوځي وسایل وه، دا کار دوام لري او دوام به وکړي. او د مالدوا په پلازمینه کیشنیوف کې لږ تر لږه 1000 کسان راټول سوي او د 1 میلیارد ډالرو د ورکېدو له رسوایي وروسته د ولسمشر نیکولای تیموفتی او د حکومت استعفا غوړي. دا اعتراضونه چې په مالداویا کې د عزت او حقیقت په نوم د مدني نهضت لخوا تنظیم سوي چې د تیرې یکشنبې په ورځ یې سلګونه زره خلک واټونو ته راغوستل.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1.14 ده. په کندهار کې به اسمان ځای ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4.15 ده. په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ورځ دی، د تودوخې لوړه درجه 1.19 اټکل شوې ده. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1.14 ده. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې به نن اسمان شین وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 9.15 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 8.12 ده. په ګردیز کې به د تودوخې لوړه درجه 16.11 وي. او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 1.6 اټکل شوې ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د غزنی پر مرکزی زندان برید سوی او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلی دي. په بدخشان کې وروستۍ پیښې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د مرستو د رسونې د کارونو د ځنډیدو سبب شوي.
بدخشان ولایت کې زموږ د ټول د خوراکي توکو او ټول قطارونه چې پروژو ته او خلکو ته زیاد انتقال ته حالت شوي یا هم پلان شوي و چې مواد ورسوي، هغه هم تر نامعلومې راتلونکي پورې ځنډولي دي.
د کابل په شاه شهید سیمه کې زیانمنو سویو کورنیو پرون بیا مظاهره وکړه.
با خواهان ما که می قتلاند حادثه اصلی شاه شهید است.
د پکتیا سیمه ای چارواکي وایي چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پاکستانی ملیشي د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې جنګیږي.
دوکمن دا مستقیم پاکستان حمله ده، هغه اطلاع چې موږ ته رسیږي د طالبان نه یا د مخالفین نه د دوی فوج دوی پرسنل زیات ده.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې به می چاودنې لږ تر لږه 10 کسان وژلې. د ژوند رنګونه هم په دې خبرې مجله کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. مخکې تر دې چې بدخشان ولایت ته د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو د ځنډیدو راپور را واخلو، غزنی ولایت په اړه رپورټ لرو. تېره شپه د غزنی پر مرکزی زندان حمله سبب په نتیجه کې ګڼ بندیان تښتېدلي دي. اسدالله لودین له کابل نور اهال رکبی لودین صاحب، سهار په خیر، پیښه څنګه سوې ده؟
ډېره مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د غزنی چارواکي وایي چې تېره شپه شاوخوا 2 بجې یو شمېر وسلوالو مخالفینو د غزنی په مرکزی زندان انتحاري وسلوال حمله وکړه، چې په نتیجه کې د زندان دروازې ماتې او ګڼ شمېر زندانیان وتښتېدل. د غزنی والي عبدالعلي د والي ویان د والي مرستیال په بخښنې سره ازادي راډیو ته ویلي چې په دې زندانیانو کې 325 زندانیان دي چې ټول تښتېدلي دي. دوی وایي چې تر اوسه دوی د دې پېښې په اړه څېړنه کوي. بل لور ته وسلوالو طالبانو هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د برید کوونکو شمېر 10 تنو ته رسېدی چې په انتحاري واسکتونو سمبال وو. دوی وایي چې دوی حمله کړې او شاوخوا 400 خپل ملګري یې له دې زندانه آزاد کړي دي. نو تر دا مهاله د دې لامل نه دی معلوم چې ولې وسلوال مخالفین وتوانېدل چې په دومره ګڼ شمېر زندانیان یوه حمله کې له زندانه خوشی کړي. او دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې په دومره ګڼ شمېر وسلوال مخالفین له زندانه د یوې حملې په نتیجه کې تېښتې ته آماده کیږي.
ډېره مننه اسدالله لودین. و په کابل کې له ده څخه مو اوریدل چې نن سهار وختي 2 بجې شاوخوا د غزنی پر مرکزی زندان حمله شوې چې په نتیجه کې په لسګونو بندیان تښتېدلې دي. تر دې مخکې دغه سې پېښې په کندهار او نور ولایتونو کې هم شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی بدخشان ولایت ته د مرستو د موادو استول وزنډول. ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان نورو سیمو ته به د مرستو رسولو په مقصد عملیاتو ته دوام ورکړي، خو په بدخشان کې د دې مؤسسې پر لاریو د وسلولو د حملې په عکس العمل کې به تر ناڅرګندې نیټې پورې دې ولایت ته د خوړو د موادو د لیږد عملیات بند کړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د په داسې حال کې چې د ژمي د سړو موسم په څو اونیو کې را روان دی، ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام بدخشان ولایت د مرستې د موادو د رسولو عملیات ځنډولی دي. د ډبلیو ایف پی ویاند وحیدالله امنی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پریکړه په بدخشان ولایت کې د دې موسسې د لاریو پر کتار د وسلوالو د حملې په غبرګون کې کیږي.
تراغی چې د دې پیښې اصلي لامل معلوم شي تر اوسه پورې هم موږ په دې پیښو کې ولې د دې شپې یا د خوینې واسو باندې خطر سره ده چې یو پیښ رامنځته کیږي. بدخشان ولایت کې زموږ د ټول د خوراکي توکو او کوم قطارونه چې پروژو ته او خلکو ته زیاد انتقال ته لاړ شي یا هم پلان شوی و چې مواد ورسوي، هغه هم تر نامعلومه راتلونکي پورې ځنډولی دي.
نامعلومه وسلوالو د جمعې په ورځ په یفتل سفلا ولسوالۍ کې د ډبلیو ایف پی په پنځو لاریو په داسې حال کې حمله وکړه چې د بدخشان د لرې پرتو سیمو خلکو ته د خوړو د موادو له رسولو وروسته د دې ولایت مرکز فیض آباد ته ستنېدلې. ډبلیو ایف پی وایي وسلوالو لاری د یوې شپې لپاره وساتلې او په سبا یې له منځه یوړې، خو ډریوران یې خوشې کړل. د ډبلیو ایف پی ویان خغلی امانی وویل چې دا مؤسسه یوازې په بدخشان ولایت کې خپل عملیات ځنډوي او د هیواد په نورو سیمو کې به فعالیتونه په عادي ډول روان وي.
دغه پیښه په نور افغانستان کې، یعنی بدخشان نه اخره په نور افغانستان کې زموږ خپل فعالیتونه مخېل د اوس لپاره حکومت اغیزه نه لري او فعالیتونه په عادي شکل مخکې روان دي. موږ وضعیت په نږدې نه څارو.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام رستیالې مشر په یو بیان کې چې پرون خپور شو دا پیښه غندلې او پر دې خوشنۍ څرګنده کړې چې ډبلیو ایف پی په بدخشان کې خپل عملیات ځنډوي. د خوړو نړیوال پروګرام او نور مرستندوی ټولنې د بدخشان په ګډون د افغانستان د هغو لرې پرتو سیمو خلکو سره هر کال د خوړو د موادو مرسته کوي چې لارې په ژمي کې بندېږي. ملګرو ملتونو تیرونې په یو نوي راپور کې وویل چې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر دوه چنده شوی چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس ګریوان دي.
ومردل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی بدخشان ولایت د مرستو د موادو د استولو په پروسه ځنډولې ده. بلخو د کابل شهر د شاه شهید په لسکونو وسیدونکو د مظاهره په کولو سره له حکومت څخه وغوښتل چې لجمن سره سم مرستې ورسره وکړي. دوی ویل چې حکومت ورسره د شاه شهید له پیښې وروسته د مرستې ژمنه کړې خو تر اوسه یې پر دغې ژمنې عمل نه دی کړی. په عین حال کې حکومتي چارواکي وایي چې له دغو کسانو سره به مرسته کوي او دا لړۍ به دوام کوي. تفصیل له خان محمد سین ناوري. د خان محمد سین راپور په څو شیبو کې در اورو. تاسو ازادي رادیو ته غوښتل چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د پکتیا سیمې چارواکي وایي چې په ډنډي پټان ولسوالۍ کې پاکستانی ملیشي د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې جنگیږي. تفصیل د سباون کاکړ په راپور کې اوري.
لاتیرو او ورځو راهیسی د پکتیا د ډنډي پټان ولسوالۍ پر سرحدي پوسټو جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې په دې جګړه کې له 500 زیات وسلوال او له زرو زیات د پاکستان ملیشیا ځواکونه شامل دي. په ګردیز کې د سویل ختی ځون لپاره د 402 سرحدي ځون قومندان مل پاسوال عبدالبصیر خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دې جګړه کې دوی وسلوال ته زیاته مرګ جوړ لاړولې ده. نوموړی وایي چې پښته امکاناتو جګړې ته دوام ورکوي او په خبره وسلوال او پاکستانی ملیشیا ځواکونه غواړي چې د دوی پوسټو ته ځانونه ورسوي.
جنگ تر اوسه پر پامغه پوسټو باندې روان ده. دوی ډیر زیات کوشش کوي غواړي چې په هر شکل وي دغه پوسټې باید لاسته راوړي او موږ خپل زور وو چې دا پوسټې ته دوی باید ورنشي. موږ خپل پوسټو ته ځان ورسو. اته زه داسې نه شوم چې دوکمنده مستقیم پاکستان حمله ده، ولې موږ د هغه اطلاع چې موږ ته رسېږي د طالبان نه یا د مخالفین نه د دوی فوځ د دوی پرسنل زیات ده.
د ذاتوي چې په روانه جګړه کې د دوی د معلوماتو پر اساس پاکستانی ځواکونه مستقیما وسلوال سره په لیکو کې د افغان ځواکونو پر خلاف جنگیږي او دوی ته د رسیدو معلوماتو پر بنیاد چې وسلوال د حواله لارې اکمالیږي.
خو بدبختانه وایم چې بیا هم ډېر په قوت سره دوی پرسنل نور ورته لګي، فوجیان راځي، ملیشیا راځي، دوی مقامات کې او ساقلا سلا استعمالوي چې بیګا هم مقتدا سي اطلاع ورزله چې دوی د مټا څنګه په منطقه کې هلیکوپټرونه کې نستلالته دوی ته اکمالات وکړل او هغه په ساز اطلاعاتو د کشف چې مقتدا رسیږي. نو مونږه فلاندې پاره چې کوم تر نن سهار پورې چې تاسو سره تشریف راوړل دا دیواله ورځ نو نه شروع تر نن ورځ پر دوی تقریبا دوه اتیا کسان لمنځه تللي دي او ډېر شونه زیات زخمیان شوي دي. او چې هلته ماته داسې اطلاع ور چې په ساده کې یوه شفخانه ده شل مړي خو دوی هلته انتقال کړي دي.
خپلواک دا هم وویل چې د جګړې له پیله تر دې مهاله د ډنډې پټان په سیمه کې درنې وسلې استعمالېږي. دا جګړه د تېرې دوشنبې په ورځ پیل شوې او تر اوسه دوام لري او د چارواکو په خبره چې له مرکزي حکومت څخه د هوایي مرستې غوښتنه کړې خو تر دې مهاله کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
د فړو نړیوال پروګرام یا WFP بدخشان ولایت ته د مرستو د موادو رسول وزندول. د افغانستان پاوز وی په ورزګان ولایت کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل سوي او په کندهار کې دوه نوي حلقې ماینونه شند کړل سوي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي وی د بروکسل کانفرنس لپاره د کابل لخوا لور کړل سوي مهالویش سره موافق دي. دغه کانفرنس د 2018 د کال په ورستوي کې په پام کې دی او افغانستان به هم د اجنډا په سر کې شامله موضوع وي. څلور دیش کډوال چې ویل کیږي نیمایي ماشومان و پرون د یونان یو ټاپو ته نږدې هغه وخت مرسول چې کشتی په سمندر کې ډوبسوه. بلخوا جرمنی دغه هیواد ته د کډوالو د ورتګ د محدودولو لپاره لو تریستره پر خپل پوله د کنټرول نوي اقدامات وځ کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې مسکو به سوریې ته د پوځي تجهیزاتو لیږلو ته ادامه ورکړي. او د مالداویا پلازمینه کیشنیوف کې لږ تر لږه زر کسان راټول سوي او د یو میلیارد ډالرو د ورکېدو له رسوایي وروسته د ولسمشر او د حکومت استعفا غواړي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو واوریدل او سم نوریاس نوري نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوست ورځپاڼې په کابل کې د شمامه په نوم د معاصرو هنرونو د ګالری په اړه چې پکې د ځوانو ښځو د انځورګرۍ په ګډون مختلف آثار نندارې ته ایښودل شوي یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه د منیره یوسفزی له قوله چې د دغه ګالری یوه بنسټ ایښودونکي ده وایي چې یو کال مخکې دغه ګالری په دې نیت پرانستله چې د افغان ښځو نوي غږونه اوچت واورېدل شي. دا وایي د ګالری له پرانستل کېدو مخکې داسې احساس کاوه چې په یوه څا کې لوېدلې او چیغې هیڅوک نه اوري. د واشنگتن پوست په وینا مونیرا چې د نارینه و تر نفوذ لاندې ټولنه کې د ژوند کولو لپاره د خپل مبارزې یادونه کوي وایي اوس دوی زما او نورو ښځو چې په لاس کښل شوي انځورونه پر دیوالونو زوړندي اوري. واشنگتن پوست د فرا سلطانی په نوم د ګالری دی وی ځواني انځورګری آثارو ته چې بر باندې ډیر پام اړولې او د هغې لخلې لیک چوي خای د آثارو په اړه ډیر خلک بد فکر وکړي خو هغه دی وی خزي فورم په ډاګه کوي. یوشت کلنه سلطانی چې په ایران کې انځورګری زده کړی وای په افغانستان کې سړیان د خزو شخصیت ته پاملرنه نه کوي او خپل قضاوت د هغو پر بدني جوړښت کوي او همدې ټکی ته په پام سره دا غواړي خزي په بدني فورم کې ښکارا کړي. د واشنگتن پوست په لیکنه که یو شمیر کسان دا ډول انځورونه د پرمختګ نه بولي خو یو شمیر نور بیا هغه د افغاني محافظه‌کار ټولنې د اساساتو خلاف ګڼي. ورسپانې د مینا حبیبی په نوم دی ویش په گوشت کلنې حکومتي کارکونکو دا خبره راخسته چې ویل دي بربند انځورونه زموږ ټولنه نشي منلای ځکه افغانان د اسلامي اصول په تړاو مسایلو کې ډیر حساس دي. د ورسپانې په وینا یو شمیر کسان داسې انګیري چې په افغانستان کې په تیر څه باندې ولسیزه کې د نړیوالو مرستندویو محسوسو د پانګونې په نتیجه کې د افغان ښځو نوي نسل په مختلفو برخو کې پرمختګ کړی خو یو شمیر نور بیا په دې باور دي چې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه اخیستو لپاره د بربندو انځورونو له کښلو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. ون انډیا انټرنیټي خبرونه هند د افغان ماشومانو د زړه د ناروغیو درملنه کوي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي هند هغو څلور زره افغان ماشومانو په درملنه کې مرسته کوي چې زړونه سوري دي. ون انډیا خبرونه لیکي د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي هند هر ناروغ ماشوم په درملنه $3,000 لګوي او که لګښت له دې زیات $4,000 ته ورسیږي پاتې پیسې دا ټولنه ورکوي. د خبرونه په وینا په کابل کې د هند سفیر امر سینا وویل ډیر خوښ دی چې هیواد له افغانستان سره مرسته کوي. هغه دا هم وویل چې نوی ډیلی به د زړه د ناروغیو افغان متخصص ډاکتران وروزی چې وکولی شي د زړه د عادي ناروغیو درملنه په خپله په افغانستان کې وکړي.
د شهید سیمې په سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په کولو سره له حکومت وغوښتل چې له ژمنې سره سم مرستې ورسره وکړي. تفصیل له خان محمد سینا وري.
ما خواهان ما که می قتلان از حادثه اصلی شا شهید است. ما خواهان خسارت جانی و مالی خود است.
دا دوهم ځل دی چې د کابل ښار د شاه شهید زیانمن شوي خلک د مظاهرې په کولو سره پر حکومت انتقاد کوي چې د دوی پر وړاندې بې پروايي کوي. د مظاهره کوونکو شمیر چې سلګونو ته رسېده ویلي چې حکومت ورسره د شاه شهید د پیښې وروسته د نړېدلو کورونو د بیا رغولو او داسې نورو ضروري وسایلو د مرستې ژمنه کړې وه، خو اوس لیدل کېږي چې حکومت دغه ژمنې هیرې کړې دي. د زیانمنو شوو له ډلې بی بی عایشې آزادي راډیو ته وویل:
خانه تکه تکه او پارچه پارچه است، هغه نمیتونه.
زمون کورنه ټوټه ټوټه او پارچه پارچه شوي دي. که حکومت د رغولو توان نه لري، له خصوصي سکتوره د مرسته وغواړي. ژمی را نږدې دی او ټول لوازم مو غلا شوي دي، هیڅ هم نه لرو.
مظاهره کوونکو خیمې ودرولې او غوښتلې چې د شاه شهید سرک وتړي، خو امنیتي ځواکونه یې مخه نیوله. د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ په شخړه کې د امنیتي ځواکونو په هوایي ډزو یو مظاهره کوونکی ټپي شو. د ټپي شوي هلک مور چې د شاه شهید په پیښه کې دوه زامن وژل شوي وو، پر خپلو وژل شوو او ټپي زوی داسې نارې وهلې: دې وضعیت مظاهره کوونکي نور هم وپارول او د شاه شهید سرک یې بند کړ. بل مظاهره کوونکی چې ویل کېږي په تېره پیښه کې د ده دوه زامن هم وژل شوي، آزادي راډیو ته وویل که غوښتنو ته یې ځواب ونه ویل شي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
گفته بود دولت که تیتا همکاری میکنه، خانه براتان میگیره، کرایش میته یا جای جور.
دولت مشتر اجمن کری و چی کورونا در جورا و دو کور کرایه در کاو او دست نور. خوب اس لیدل که جی چی جمنی هیری کری دی. زمش دو کانونا او کورونا وی جار شوال، خوچار اثر مرستی و نکره، کمو پشتن و نشی لدی زایا نخوری گو.
پشا شهید سیما که لچاودن کابو یو میش تیری گی. په دې پیښه کې د شاوخوا شلو کسانو د وژنې او د سلګونو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د حزب همبستګي ملي او د مدني ټولنې غړي چې په دې مظاهره کې شامل وو، پر حکومت تاکید وکړ چې له زیانمنو شوو سره د مرستې وکړي. د چارواکو د معلوماتو له مخې حکومت د شاه شهید د پیښې د زیانمنو شوو کورنیو د وضعیت د څېړلو او دوی سره د مرستو لپاره د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مشرۍ یو کمیسیون ګمارلی دی. د دې وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل چې قضیه څېړل شوې او له زیانمنو شوو سره به مرستې وشي.
تا حالا ما کمک هایی که بیشتر مواد خوراکی، مواد غذایی اینا بوده داشتیم انگاز اونا.
تر اوسه مو له دې کورنۍ سره د خوراکي موادو مرسته کړې ده. د کورونو رغول یې هم په پلان کې شامل دی، خو دا کار به لږ څه وخت وغواړي.
کارپوهان وایي که حکومت له دې خلکو او دې ته له ورته نورو مصیبت ځپلو سره مرستې ونه کړي، خلک به پرې بې باوره شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه یا فیفا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا پیشنهاد سوې لنډمهاله طرحه په ځینو برخو کې غور ته اړتیا لري. د فیفا اجرائیه رئیس خبریالانو ته وویل چې دغه طرحه بشپړه نه ده او ځینې نیمګړتیاوې لري. قسیم سولمل او نور تفصیل.
د شفافیت د کمیټې جوړیدل، د انتخاباتي حوزو ویشل، د غوروي کمیټه، د مرکزی ولایتي دفترونو ترمنځ اړیکې، د دارالانشا اړوند مسایل او د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ اړیکې، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون هغه وړاندې سوي موارد دي چې د فیفا په باور بیاکتنې ته ضرورت لري. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې اجرائیه رئیس یوسف رشید د یکشنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل دا پیشنهاد سوې طرحه تر یو بریده د انتخاباتو د شفافیت لپاره مرسته کوي، خو د ده په باور په موکی اولر نیمګړتیاوی هم پکښسته.
تا جایی که به ما بررسی کردیم ای بحث پیشنهاد
شغل رشید دوی تر کومه چې مش څړل دا طرح بشپړه نه ده. ځین موارد ته چې باید ور باندې غور وسی او د انتخاباتي اصلاحاتو یو برخه ووسی، ځکه لا هم ځین جدي مسائل چې باید ور باندې کار سوی وای یا څړل سوی وای نه لیدل کېږي. شغل رشید د انتخاباتي اصلاحاتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې دا طرح په دقت سره وڅېړي. خو د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې په باور په دغه طرحه کې یو لړ مثبت موارد هم شته. دغه موارد د رای ورکوونکو د لست جوړېدل، په انتخاباتي څوکیو کې د ښځو د ونډې زیاتوالی، د رای ورکولو د سیستم بدلون، شکایتونو ته د رسیدګي میکانیزمونه او ځینې نور مسایل دي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نږدې دوه اونۍ مخکې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره خپله طرحه حکومت ته وړاندې کړه. افغان حکومت له لسو پیشنهادونو څخه وایه تایید کړه او وروسته بیا ولسمشر اشرف غنی د یو فرمان په ورکولو سره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته دنده وسپارله څو د پات درو پیشنهادونو حقوقي، تخنیکي او عملي اړخونه لا ډیر مطالعه کړي. په همدې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی د فیفا د غوښتنو په ځواب کې ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم په پام کې لري څو د روان کال د قوس میاشتې تر پایه پر یو لړ پیشنهادي مواردو له سره کتنه وکړي.
بحث درست است که ما
مسئله است که دیوی دا سمده چی موږ در روان کال د قوس میشتی تر پایه پر ځینو مواردو لسره کتنه کوو، خو په دغه طرحه کې 80% پیشنهادونه د انتخاباتي بنسټونو مربوط و. لدی وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ویلی و چې دغه کمیسیون وړاندې سوی طرحه له خلکو، مدني ټولنو او د انتخاباتي چارو له کارپوهانو سره په مشورې جوړه سوې ده. خو د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي دا طرحه حکومت ته تر سپارلو مخکې له دوی سره نه و شریکه سوې. دوی ټینګار کوي چې شاید کمیسیون د سیاسي ذات لمخې لکه څرنګه چې لازم ده په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات رانولي.
خبری مجله اوري
د ازادي رادیو دا خبری مجله تر اونیمو او بجو ده. د پاکستان په پنجاب ایالت کې 1400 په نتیجه کې د چرواکو په خبره لښته لره لاس کسان مړه او تر 500 زیات ټپین سی ودي. چرواکي وایي چې په وژل سو کې یو کوچنی او یو ښځه هم شامل دي. تر دې دمه له کومې وسلوالې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اوریدلی سي.
د پنجاب ایالت امنیتی چارواکي وایي چې د یکشمې په ورځ ماښام د دې ایالت د ملتان په ویهاړي چوک کې د بسونو اډې ته څیرمه به مې چاودنه شوې چې په نتیجه کې د یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه لس کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د پیښې ټپیانې د ملتان نشتر دولتي او یو شمېر نورو شخصي روغتونو ته لېږدولي چې د ډېر روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د چاودنې له امله په ویهاړي چوک کې ګڼې موټرې سوځېدلې او د پیښې په ځای کې شاوخوا ودانیو او دوکانونو ته هم زیان اوښتی دی. که څه هم امنیتي چارواکو تر چاودنې وروسته ویلي ول چې دغه چاودنه په یو رکشا کې د ګازو د ډبې د چاودېدو له امله رامنځته شوې، خو بیا وروسته د ملتان د پولیسو مشر زاهد ګوندل د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د پیښې له ځایه د یو مشکوک کس مړی موندلې چې ځانمرګې بریدګر بریښي. دی وایي د پیښې په ځای کې مو د یو مشکوک کس مړی موندلې چې ځانمرګې بریدګر بریښي. داسې ښکاري چې ځانمرګې بریدګر غوښتل چې په موټرسایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي، خو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه. بلخوا بیا د ملتان یو جک پوړی دولتي چارواکی اظهر اکرام وایي چې د چاودنې فورنزیکي پلټنې پیل کړي سو د دغه چاودنې څرنګوالی معلوم کړي چې آیا د ځانمرګې بریدو که بمي چاودنه وه. د پیښې ځینې عیني شهیدانو رسنیو ته وویل چې د چاودنې غږ دومره دروند و چې ان د ملتان ښار په لرې پرتو سیمو کې اورېدل شوی. په عین حال کې د ملتان د نشتر روغتون مسؤلین وایي چې په روغتون کې بیړنی وضعیت اعلان کړی او زیاتوي چې دغه روغتون ته په وړل شوو ټپیانو کې د ډېرو روغتیایي حالت مرګونی دی. د پاکستان صدر اعظم د کورنیو چارو وزیر او د پنجاب اعلی وزیر په ملتان کې بمی چاودنه غندلې او اړوند ادارو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. د یادونې وړ ده چې په ملتان کې دغه چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
د ژوند رنګونه
ته د نوم راته واخله د کم ځای
نوم ماتی الله ننګرهار ولایت
کا څه کاروبار چې شي کوي کنه
کاروبار وصلم ته د غله روی او غرفه غونتی د بک سامان
اوس خودل ته ولاړې دکان دی بند کړي ک څنګه
نه نه بس راغلی او کار روزګار د سه نشته دی بس بخي بیا هم رازو هغه تم پاس کی
غرفه دی چیرته ده کم ځای ده
غرفه دلته جاده نه در پښتون مارکیټ سروري
څومره کرایه به ورکوي
په دمو د خپل غرفه تقریبا 1000 روپے کرایه ورکو
بیا غرفه دو مارکیټ کې نه نه د سړک پر سر ده
را مارکیټ پورې مربوط ده نو بیرون نه ده کنه داخل ده
تا څنګه درس مرز دی ویلې نه دی ویلې نیم کې دی پریخه
درس هم ویلې ده خو بس راغلی ونو
څومره دی ویلې
دو لسم پاسیو
ښه دو لسم نه فارغ نو ولې دی پونتون نه ویلې
ولا بس لګ مشکلات او لګ د کور د غشو بس پریم خضرالو
پونتون پاتې شو
پونتون پاتې اوس هم لا د غشت امید لرو چې بیا کې د تعلیم لاړ شو کورسونه مرسونه کنه
کورز لګ خشي
او کورز لګ خشي لګ حالات خشي ولا بس بيخي بسوره یو لګ
ولا کیسه دا ده چې کله سړی ټینګ اراده ولري کنه په خپل هم د غورز ښه کولای شي اوس خو پونتون هم داسې شته چې د شپې له خوا هم د کارم کولای شي ورسره او درس هم ویلای شي نو دغه څه کوم پلان دی نه دی نیولای
ولا پلان او سوچ کوم شته دی او بس قسمت غواړي نصیب غواړي د انسان خپل نو
بالکل زکات ډیر ځواني اوس نو څومره پیسې به د ورځې پیدا کوي کاروبار دی خدای خراب دی
ولا کاروبار هم د سینشته اول کې کوم دی دا شروع وکړه نو خو کاروبارم کنه نو په دغه سګنی کال کې چې کوم دی کاروبار بیخي به سوره شوی دی. بس
څه فکر کوي ولې به سوره شوی
و؟ دا اوس کاروبار ساختمانونه شرکتونه ټول بند شوی کارمار ته سړی داسې زړه نه لګي چې دلته مثال بلډنګ جوړ کی تعمیر جوړ کی دا سامان پر ټول دا تعمیرات او
نو تعمیراتو کې لګي
نو تعمیرات
غزړو کې خو کوي یو نیم چیرته خراب
یو نیم خراب شي که خراب هم شي نو څه کوي ورته نه وړي
هغه هم چې بیا کرایي کور کې وي
کرایي کور کې وي زمړه کرایي کور دی
مالک کار دی
دا فار او 100 روپے 500 روپے ګروپ راوړا اوس او زه راځم
که نو ایتای اراده خو خداشته ده چې درس به وایي
څنګه اراده خوشاله
ژوند سره څنګه خوشاله خفای
ژوند سره شکر دی بس تر دې دمه خو خې او چې الله په صحت باندې روغ جوړ ساتل او سپورې پښ
بالکل آفرین دا لوی خبره
دا خدای ناراضي په دې خبره نور بکیږي
بالکل ډیره مننه خوشاله سه
مهرباني
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهرنۍ خبري مجله دویمه سهرنۍ خبري مجله